د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شبر کوربایم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د بریتانیا او چین د استازو سرګندونې خبرو چې په افغانستان کې د سولې پر بهیر شغیدل دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې د سر خبر دادی چې په نوې ډیلي کې نن یو الوتکه له یوه دیوال سره ولګېده او ورې واخیست چې لږ تر لږه لس تنه پکې مړه شوي دي. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له مرزې احمد زید څخه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی: افغان ولسمشر نن د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ د آذربایجان پلازمینې باکو ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري او د روسیې او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه ټنه اپین نیولي دي. پوره خبرونه: ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د آذربایجان له چارواکو سره د لاجورد لارې په اړه هم خبري وکړي.
تمرکز ما به بحثی چی از راه ترانزیتی لاجورد است، چون ایجاد آذربایجان خیلی مهم است.
لاجورد هغه لار ده چې افغان چارواکي د وریښمو لارې بدیل یادوي او په وسیله افغانستان له اروپا سره ترانزیتي لار پیدا کوي. بل لورته د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د کابینې او شمیر سکتوري وزیران هم ملګري دي. آذربایجان ته د ښاغلي غنی د سفر یو ورځ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت د ویان مرسل جنرال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل دغه ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي.
د موږ کوماندو خاصو قطعاتو هلته استا. هلمند فعلا د موږ د اردو تر کنټرول لاندې دی. موږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې سوردونه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو دپاره موږ خپل ټول ترتیبات نیولی. او
له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي و چې وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تېرو څلور ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی او د هلمند د ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي که جګړه کنټرول نشي دا ولایت به د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د روسیې او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه ټنه اپین نیولې دي. د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د خدماتو ادارې مشر ویکتور ایوانوف نن په ماسکو کې خبري کنفرانس وویل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو د روسیې له لورې د معلوماتو پر اساس دا مواد نیولې دي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه اندازه مواد څو ورځې وړاندې د بغلان په دوشي سیمه کې نیول شوي دي. ایوانوف زیاته کړې چې دا مواد په لارې موټر کې ځای پر ځای شوي وو او ترکیې ته لیږدول کېدل سو له هغه ځای اروپایي هیوادونو ته واستول شي. او بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې افغان حکومت سکل ژمی بیړنۍ پیښو ته سل میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې. وایس برمک دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. ښاغلي برمک زیاته کړه چې په سکل ژمی کې بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په خاطر یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ځانګړي کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دفاع وزارت لرې پرتو سیمو ته د مرستو د انتقال لپاره هلیکوپټرې په پام کې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو ژمو کې په پنجشیر، بدخشان، سالنګ او یو شمېر نورو سیمو کې واوري وخویدې. خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فرشته جلال زی تاسو وړاندې کړي.
امریکای پوځي بو برګډال به چې په افغانستان کې خپل پوسټې تشتیدلای او ډیره موده طالبانو برمته کړی ونن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته درېږي. د امریکا پوځ په روسیو کې ویل چې بو برګډال په افغانستان کې لا درکه شوی او پنځه کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل. له پوځه د تیښتې او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي. که چیرې برګډال په محکمه کې مجرم وپېژندل سي د ناوړه چلند له امله په عمر قید او له پوځي خدمت د تیښتې په جرم په 15 کاله بند محکومېدلی شي. بوبرګرال په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره په تبادله کې آزاد سو چې بېلابېل نظرونه یې پیدا کړي دي. د بوبرګرال یو شمېر مخکنیو همکارانو پر هغه تور لګولی چې د دوی ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی و، ځکه له خدمته تر تیښتې او له درکۍ وروسته ګڼ شمېر پوځیان مجبور شوي وو چې د ده د موندلو لپاره په خطرناکو سیمو کې عملیات وکړي. د ایران د بارنیو چارو وزارت نن وویل چې د سیمه ییزو لانجو د حل لپاره غواړي چې له خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبرې وکړي. ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق او یمن کې د روانو بحرانونو په ارتباط مخالف دریځونه لري او له بحرین تر لبنانه یې مخالفتونه څرګند دي. ایران د سوریه او عراق د حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو هیوادونو ته د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پوځي مشورې ورکوي. سعودي عربستان په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو ملیشو ملاتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاری پر نو ویل چې د سعودي عربستان نوی سفیر به ډیر ژر په تهران کې کار پیل کړي. انصاری وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پوځي عملیات کوي باید احتیاط وکړي او د هغو هیوادونو خپلواکۍ او د ځمکې بشپړتیا ته درناوی وکړي چې پوځي عملیات پکې کوي، خو مخامخ یې پر سعودي عربستان نیوکه ونه کړه. په نوې ډیلي کې نړیوال وټکا له یو دیواله سره ولګېده او وری وخت چې لښته لږه لستنه پکې وژل سوي دي. د هند امنیتي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د الوتکه د سرحدي ساتونکي ځواک وه چې د رانچي ښار ته تر الوتو څو دقیقې وروسته یې سقوط وکړ. په الوتکه کې سپاره کسان هغه تخنیکي مامورین وو چې ختیځ ښار رانچي ته تلل. د الوتکې د سقوط دلیل لا نه دی څرګند سوی. د روسیې څارونکو نن د یوې خیریه ادارې د ګڼ شمېر مامورینو کورونه تلاشي کړل. د اوپن راشیا په نوم د خیریه اداره د روسیې پیژندل سوي سرمایهدار او د کرملین منتقد میخایل خودروکوفسکي چې په تبعید کې اوسي جوړه کړې وه. د خیریه ادارې نن وویل چې د مامورینو کورونه یې په 2003 میلادي کال کې له هغې پیښ سره په تړاو تلاشي سوي چې په پایله کې یې خودروکوفسکي زنداني شو. د روسیې د څارونکو ادارې مشر دا خبر تایید کړی دی. د اوپن راشیا خیریه ادارې مدافع وکیل پر ټویټر ویلي چې د لشتر لژه وو کارکوونکو کورونه تلاشي سوي دي. خودروکوفسکي چې اوسمهال ډېر په لندن کې اوسي نن پر ټویټر وویل د پوتین ځینې کارونه د اټکل وړ سوي، نو لشتر لژه په دې کې ثبات لري. او روسیه پرون خبرداری ورکړ چې د نارت سټریم په نوم د ګاز پایپ لاین پروژې لغوه کېدل به چې د روسیې د بالټیک سواحلو ګاز جرمني ته لېږدوي یوازې اروپا ته تاوان ورسوي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی اولیوکایف پرون په بروکسل کې وویل چې دواړو خواوو د دې پروژې په قانوني، تخنیکي، اقتصادي او مالي چارو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. الکسی اولیوکایف وویل چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ د اعتدال او امنیت لپاره ډېره مهمه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د بریتانیا او چین استازیو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ثبات یوازنۍ لاره د سولې بهیر دی. په دې خبرونه کې به وړاندې تاسو د هلمند له امنیتي وضعیت هم خبر کړو چې حکومتي او امنیتي چارواکي ډیره اندېښنه نه ورته ښکاره کوي، خو د ولایتي شورا غړي د هلمند وضعیت ته ډیره اندېښنه څرګندوي. د انصاف په لټه 19 پروګرام کې به واوري.
دا 15 کال دی چې زه دا د تاسو سرګردان یم، زم او رازم د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم.
دغه کس چې یو شرکت لري د هغه د لغوه کېدو له خاطر دا 15 کال دی چې هڅه کوي. په دې اړه په تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. او دا سدیه اوریدونکو په 19 پروګرام کې ستاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات راوستلو لپاره یوازینۍ لاره ده. د چین استازی هم په دې باور دی چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره باید د دې هیواد د سولې له پروسې کلک ملاتړ وشي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د بریتانیا او چین د سفیرانو د ویناو مهمې برخې د رضوان مراد په راپور کې اورو چې د لویدیځو آژانسونو په استناد یې چمتو کړی.
په ملګرو ملتونو کې د برتانیې او چین استازو تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه ویناوې وکړې. د برتانیې سفیر ماتیو ریکرافت په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د یو باثباته او امن افغانستان ملاتړ کوي. نوموړي وویل د یو باثباته افغانستان راتلونکی له دوو مهمو مسئلو سره تړلی چې امنیت او اقتصادي وده ده. ښاغلی ریکرافت وویل که څه هم چې روان میلادي کال په افغانستان کې لوی امنیتي چیلنجونه او ستونزې وې، خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونو وښودله چې هغوی د داسې چیلنجونو د مقابلې توان لري. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو د ساتلو او د سولې پروسې د بیا پیل لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس هڅې وستایلې. د ټاپي پروژې د احمد پړه په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي ویل د دې پروژې افتتاح وښودله چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره څومره حیاتي اهمیت لري. ماتیو ریکرافت یو ځل بیا له افغانستان څخه د برتانیې د مالی او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغانستان له خلکو نړیواله ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال سفیر هم د امنیت نړیواله شورا ته د افغانستان په اړه څرګندونه وکړې. وانګ مین له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ وکړي. نوموړي وویل د افغانستان ټولې سیاسي ډلې باید ملي ګټې په پام کې ونیسي. وانګ لین دغه راز پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي چې وتوانېږي ښه حکومتداري رامنځته کړي. د چین استازي ویل پیکینګ هیله مند دی چې د سیمې هیوادونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې په برابرولو کې خپل رول ترسره کړي. د هغه په خبره چین چمتو دی چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره پر طالبانو بندیزونه پر ځای وساتل او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا او چین استازیو د افغانستان د ثبات لپاره د سولې بهیر مهم وباله او دا یې حل لاره وګڼله. بل لور ته افغان او پاکستاني چارواکي د سولې د پروسې پر بیا پیل او د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتي ادارو ترمنځ خبرو پر دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو استازیو په کابل کې له پولي اخوا په نامه په یو غونډه کې وکړې. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور پر ټینګښت ټینګار وکړ او وی ویل چې د سولې په برخه کې باید ګډې هڅې وشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پولي اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورند په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه، پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده، له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته.
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
د پاکستان حکومت پر دې حقایقو پوه دی چې د افغانستان سوله کولی شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د توریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسوو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ عمل وکړي.
همدارنګه په افغانستان کې د انګلستان سفیره کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دی او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وی کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند ولایتي شورا په وینا د هلمند د څوارلس ولسوالیو په پنځو ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې تازه دمه ځواکونه هلمند ته استولي دي او هلته شې لاسته راوړنې لري. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به هم هلمند ته ورشو او له هغه ځایه به د تازه امنیتي وضعیت په اړه له خپل خبریاله واورو. د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره چارواکي د ولسوالۍ بهر د امنیتي پوستو د جوړېدو خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې وایي چې وسلې او مهمات ورته پکار دي. دا ولسوالۍ د کابل هرات پر لویه لاره پرته ده چې مهم ستراتیژیک موقعیت لري. الیاس دای راپور لري.
وروسته له هغه چې د ګرشک ولسوالۍ د زنبولیا او میرمنداب اړوند یو شمېر سیمې د وسلوالو لاسته سقوط شوې، اوس د ګریش دولتي مسولین د ګریش د بازار څخه د باندې د سربند په نوم سیمه کې امنیتي کمربند جوړوي. د ګریش کلسوال محمد شریف وایي په سربند او نورو سیمو کې په دې خاطر کمربند جوړوي چې بازار ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي.
موږ غواړو چې په دوو ساحو کې چې د بند غرس شرط طرف دی او بل غرس طرف دی غواړو چې موږ دلته نوي پوسټې واچو د پولیسو او دا تکیه کړو او موږ یو مشکل لرو چې موږ دغه ټولې چې پیلن لرو دغه سلاوي نه لري چې دا سلاوي چې تکنیکي لکه دا شکو یو یاکو راکټو او کلاشو پوپونه دغه وخت تکنیکي او تعمده شي نو موږ باور چې موږ خپل ساحه ساتلی شو.
ولسوال زده رډیو ټول په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو سره په مخه مخروشتو کې یو ویشتنه افغان سرتیری چې ډېرې محلي پولیس ته وژل شوی دی. محمد شریف د څلوېښتو په شاوخوا کې د وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. د ګریش کې قومي مشر عبدالخالق وایي امنیتي ځواکونو نږدې لس کیلومتره د ګریش د مرکز لور ته په شاتګ کړی دی. عبدالخالق خان د حکومت څخه د ګریش د امنیت د ټینګښت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ول کچیر د ګریشک امنیت نور هم خراب سي د کابل هرات لوی لار ورسره نام نه کیږي او امکان لري بيخي د مسافر پر مخ بند سي.
خو د ولسوالي لکه څنګه چې مهم ولسوالي د دولت په ساته باندې ستراتیژیک ولسوالي د لوی ولسوالي د دشمنم په فهمدغه اندازه باندې توجه ورته کوي. نو کچیر دولت توجه ورته ونه کی تازه دمي قوتونه را نسی دغه تجهیز نسی اکمال نسی امکان لري چې د ګریش ولسوالي د ستون سر مخامخ سي خصوصا عمومي شارع چې د هرات فراه کندهار د شاته دا بند سي. نو د زومبلی مرمنداب خلک غواړي چې زومبلی هرڅه جروي برته ونیول سي ترڅو د دشمن پلانونه شنډ سي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د هلمند په 15 ولسوالیو کې جنگ روان دی. د خانشین په شمول واشیر سنگین مارجه او ګریش کې هم جګړه روانه ده. کتون کې وای کچیر سنگین او ګریش کلوسوالی سکوت وکړي د هلمند په شمال کې پراخه غرنۍ سیمه او هواري دشتې د وسلوالو د اوسېدو ښه امکانات لري او د غذای کولای سي پاستاني د لشکرګا پر شر فشارونه تداوم ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې امنیتي ستونزې شته. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند جنگ ته باید تدابیر ډیر شي او دا کنه د په وینا دا ولایت په بشپړه توګه سقوط شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې هلمند ته تازه دمه عسکر استولې دي او په روسي جګړو کې شیله سراوړنې لري. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د کندوز له سقوط درې میاشتې وروسته اوس دا سندیښنې موجودې دي که افغان امنیتي ځواکونه په هلمند کې روانه جګړه کنټرول نه کړي دغه ښار به هم د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې دوه میاشتنیو جګړو وسلوال مخالفین پیاوړي کړي او اوس د ښار په شمول د دغه ولایت ګڼې سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل ازادي راډیو ته وویل چې که هلمند ته په زیات اندازه تازه دمه ځواکونه او اکمالات ور ونه رسیږي دا ولایت به سقوط وکړي.
عملاً په 15 ولسوالۍ کې او همدارنګه د ښار په څلورم اوزې باندې جګړه روانه ده. هر ورځ د دې جګړې نتیجه ډېره سخت خرابوي. نو چې کله د ښار نږدې سیمو ته جګړه رسیږي په دې کې شک نشته چې بالاخره به د هلمند نورې ولسوالۍ هم سقوط کړي. دا جګړه به رسیږي ښار ته او ښار به هم سقوط ورسره کړي.
ښاغلی اتل وایي چې دا جګړې په خانشین، موسی کلان، نوزاد، مرجې او سنگین ولسوالیو کې دي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو ولکې ته هم لوېدلې دي. تېره ورځ د هلمند مرستیال والي محمد جان رسولیار ویلي وو چې د ملي اردو له مرکزونو پرته د سنگین ولسوالۍ ټولې برخې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. هلمند د افغانستان یو لویو او ستراتیژیک ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري. له دې وړاندې د هلمند مرستیال ولی جمهور رئیس غنی ته په یو پرانیستي لیک کې هلمند د ګړنګ په غاړه بللی او ویلي دي چې کدا ولایت یو ځل د طالبانو لاسته ولوید بیا نیول یې خوب، خیال او محال کیدی شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هلمند سقوط خطر ردوي وایي چې هغه ولایت یې کافي اکمالات لیږلي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هلمند د اردو تر کنټرول لاندې دی او ښې لاسته راوړنې لري.
زموږ کماندو او د خاصو قطعاتو هلته ایسته هلمند فعلا زموږ د اردو تر کنټرول لاندې دی. موږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې موږ د اردو نه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو دپاره موږ خپل ټول ترتیبات نیولی او هلته مونږ مخکې یو.
بل لورته په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت مسولین وایي چې په هلمند کې جګړه افغان ځواکونه په مخ بیایي، خو دوی سلا مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دغه ماموریت ویان مایکل لاهورن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د قاتل ملاتړ ځواکونه د تل په څیر هماغه د امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ دنده پرمخ بیایي. د هلمند په ولسوالیو کې جګړه امنیتي ځواکونه پرمخ بیایي. په یو شمېر ځایونو کې کمزوري شته، خو په مجموعي ډول د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه تر ډیره د قناعت وړ دي. زموږ تمرکز د قلو اردو په مرسته او د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې دی. د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې یوه ډله ځواکونه یې د هلمند شورابک اډې ته بیرته ستانه شوي تر څو هلته امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند جنګ نړیوالو تراګرو پلان کړی او په کې چچني، یغور او عربي جنګیالي جنګیږي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
آزادی او اوریدون کې په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته د آزادی رادیو پر روانه خبرونه کې تر 2:30 بجو مخته آزادی رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو، خو امنیتي موضوعات په سی تعقیبو. د کونړ ولایت مرکز اسداباد پر دوه امنیتي پوسټو پرون مازیګر وسلوالو مخالفانو بریټ وکړ. لبریټ وروسته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمن نشته پیل شو چې د عین شاهدانو په وینا نږدې 2 ساعته دوام وکړ. ل کونړ روح الانوري راپور لري.
مازیګر 4:30 بجې ویلمر په پریوتو چې وسلوال مخالفینو د مرور ولسوالۍ اړوند د سریکوهی په هغه امنیتی پوسټو ناڅاپي برید وکړ چې کومې دوه میاشتې وړاندې د اسداباد امنیت لپاره جوړې شوې وي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په نخته کې یوازې یو سرتیری ټپي شوی او په مقابل کې لسو وسلوال مخالفینو ته مرگ جوبله اړولې ده.
مخالفین 4 کشته داره، 6 زخمی داره، شهرتش در رسیده باشد.
4 مخالفین وژل شوی او شپږ ټپین شوی دي. بشپړ شهرت دوی ته نه دی را رسیدلې، خو ویل کیږي چې په وژل شوو کې 2 تنه د کوزی پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکو دي. د نور شهرت په درته سبا وایو، د افغان ځواکونو نه یو تن ټپي شوی دی. هغه وای په امنیتي پوسټو د راکټ لګیدو لامل اور بل شوی وو او دواړه پوسټې د دولتي سرتیرو په لاس کې دي. د اسداباد مرکزی روختون مسولین هم وایي چې دوی ته د شپې تر 11 بجو یوازې یو تن ټپي شوی پولیس ورول شوی دی او روختي حالات له خطر وتلی وو. د اسداباد اکثرو اوسیدونکو د جګړې ننداره کوله او هر څه په خپل سترګو لیدل چې یو تن داسې کیسه کوي.
زما نوم زیور رحمان دی، اسداباد خار اوسیدونکو. تقریبا 4:30 بجې وي چې یو دم د اسداباد خار مخامخ د مرورې ساحه ده. د اسداباد خار امنیتي پوستې دي چې دوه پوستې دي په دې غر په سر کې جوړې کړې چې لا اوس هم سرک کار ورته روان دی. جنگ ونخته لومړی شروع په راکټونو باندې وشول چې یو څو راکټونه په پوستو باندې فایر کړل او دا غي نورسته د وړو ډزو غټو ډزو جګړه شروع شول. تقریبا چې 2 ساعته دوام وکړ. ماخام نه وخته فورې چې کله جنگ خرارېده دا ټیم کې پوستو ور وخت او لمبي او لوګي پورته اسمان ته وختل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې نخته پاړه څه نه دی ویلي. سریکوهی سیمه په ستراتیژیک لحاظ په ډیره مهمه ده چې له نورو لوړ پرته ده او بل دا چې مرکز اسداباد ته تری د پیکا او نور وسلو مرمۍ را رسیږي. د پوسټو جوړې دوړاندې به همیشه وسلوال مخالفینو له همدې زینو په مرکز بریدو نه کول چې لامل یې زیاتو کسانو ته مرګ جوړ رسیدلی و.
له جګړو په د جګړو د مخنیوي هڅو ته مخه کړو. په شمال کې د پامیر وسو وسون قومندانۍ خپل فعالیت پیل کړ. له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب صاحب.
د پامیر وسو وسون قومندانۍ په شمازون کې د پولیسو د فعالیتونو د همغږي کولو او د امنیت د ټینګښت په مقصد خپل فعالیت د افغانستان په شمال کې پیل کړ. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د یادې قومندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف دا دی تر څو په شمازون کې د پولیسو ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو د پولیسو د هدایت د یو مرکز په توګه عمل وکړي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو عمومي مشر لوی پاسوال جنرال سالم احساس بلخ ولایت کې رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د یاد قومندانۍ مقر به په بلخ ولایت کې وي او له همدې ځایه به د شمازون د ټولو ولایتونو د پولیسو فعالیتونه به کنټرول او هدایت کوي. هغه د پامیر او وسو او ومزون د پولیسو قومندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف داسې په ګوته کړ.
هدف از ایجاد یعنی زونها البته به خاطر
د یادو زونونو څخه د رامنځته کېدو هدف د پولیسو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدل دی. همدارنګه په موقع اجراته او د امنیتي ځواکونو څخه ښه حمایت او ملاتړ دی، او همدارنګه د خلکو لپاره د خدمت کوسری هدف دی چې وکولی شي په ښه توګه د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په عین وخت کې بیا د بلخ سرپرست والی وایي چې د شمازون د پولیسو ترمنځ د همکارۍ روحیه نه ده موجوده او د ځواکونه د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي چې د یادې قوماندانۍ په رامنځته کېدو سره به د دې سون د پولیسو فعالیتونه همغږي شي او ورسره به د امنیت د ټینګښت او ثبات په برخه کې هم د قوماندانۍ لوی نقش ولوبوي. د بلخ سرپرست په شمازون کې د پولیسو ځواکونو د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو د کموالي په اړه داسې وویل: تجهیزات مشکلات به وي، شاید د لوجستیک مشکلات به هم وي، خو په هر حال یو ډول ستونزه موجوده ده چې په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د پولیسو د فعالیتونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کړې او ستونزه یې راولاړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې د ملي پولیسو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د افغانستان په سطحه د پولیسو د همغږۍ اته لوی زونونه د کورنیو چارو د وزیر د غوښتنې او د ولسمشرۍ د ماڼۍ د منظورۍ پر اساس رامنځته شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
د پکتیا والی په یو ولسی غونډه کې خلکو ته د خبرو پر مهال وویل چې د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو په هدف به جدي ګامونه پورته کړي، خو والی په ورته وخت کې له خلکو د مرستو غوښتنه وکړه. داود تپان لګردیز راپور لري.
دا پکتیا والی نصرت الله ارسلاب د بانفوزه خلکو او وکیلانو څخه غوښتنه وکړه د هغو چارواکو سفارش ونه کړي چې په فساد ککړ ودلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي. د وویل د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو لپاره به ګړندي ګامونه پورته کوي او هغه چارواکي چې د مرکز ولسوالۍ په کچه په فساد کې ښکیل دي ډیر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
نور دین وروسته زه د اوس نه د سټیج دلار نه اعلان کوم چې هر هغه چارواکی کاغه وړوکی او کغټی که په ولسوالۍ کې او که په ریاست کې دلته که په فساد باندې تورن شو سمدستي به سره معلومات معرفي کیږي، خو تاسو نه مې غوښتنه ده چې بیا سفارت کړم.
نوموړي د پکتیا له بانفوزه اشخاصو ولایتي شورا او پارلمان له وکیلانو څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر وستو کې د دم ملاتړ وکړي او داغو کسانو اشخاصو تر شا ونه درېږي چې د اداري فساد په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي.
غوښتنه مې هم د ولایتي شورا نه، هم د محترم سناتور صاحبان نه، هم د ولس د غوړ نه چې هر هغه کس چې سره معلومات لري بېرته به تاسو سفارش نه کوي. په دې ځای کې ځکه چې زه یقیني یم چې هغوی ملاتړ لري او بیا راځي. موږ یو مثال د معارف لرو چې په هغه کې موږ نه کسان سره معلومات معرفي کړل. اوس د قوم ډېر مشران خلک ماته راځي چې دا بېرته باید خلاص کړی شي. دغه شک نشته دی چې د پښتنو یو نړۍ او منطقه دلته موږ د مشرانو خبره باید وګورو، دا مخ ته باید وګورو. خو د راتګ نه مخکې باید په دې باندې هم سوچ وول چې دا چا سفارش کوو، په دې ځای کې واقعا دا په دې ارزیږي که نه ارزیږي.
په یاد ولسی غونډه کې چې پکتیا والی د خلکو شته ستونزې واورېدې، دا ژمنه یې هم وکړه چې د خلکو ستونزو ته د رسېدو لپاره به د مرکز په مرسته دلته د لویو پروژو تطبیق او په اداره کې د اصلاحاتو لپاره ګړندي ګامونه واخلي. د غونډې یو بل ګډونوال او د ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د خبرو ملاتړ وکړ او له خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې په فساد ککړ چارواکو ملاتړ ونه کړي.
ولې کوم معلومات چې موږ لرو هغه څوک چې دلته په ډېر په فساد ککړ دي یا داسې کارونه کوي چې د دولت د خلکو ترمنځ واټن پیدا کړی ده، تر شا یې وکیل صاحبان ویلوړ دي یا با نفوذه خلک شاته ویلوړ دي. په فساد ککړ خلک بو څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې کیږي. موږ یې هم ملاتړ یو، کلک ملاتړ ته نه کوو، په څنګ کې ورسره یو او غوښتنه مو دا ده چې هغه څوک چې په فساد ککړ دي باید څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې شي. هغه څوک چې په فساد ککړو خوا کې ولوړ دي یا کومکونه ورسره کوي هغه باید افشا شي.
دا هم ویل چې په اداره کې اصلاحات یوازې په یو یا دوه کسو نه شي راتلای. په خبره یې په کار دي چې د پکتیا ولسونه د خپلو با احساس او پاکو چارواکو تر شا ودرېږي. او همدا ډول یو قومي مشر جنت خان منګل هم د والی د خبرو د ملاتړ ترڅنګ وویل:
هغه نظر چې په خپله غونډه کې والی صاحب وې چې مو هیله دا دو چې زه به نور د اداري پسند ککړ خلک نیسم او محکمو ته به معرفي کوم او باید مشرون د هغو نه ملاتړ ونه کړي. موږ د والی صاحب نظر بالکل ټیکی په ټیکی تایید او ملاتړ
د زیاته کړه. د تغیرات راوستو په خاطر په کار ده چې ولسونه د والی تر شا ودرېږي او له مرکز څخه په شریکه غوښتنه وکړي چې پکتیا ته توجه زیاته کړي. والی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ځینې وکیلان، قومي مخور او مدني فعالان په اداره کې د اصلاحاتو نه راتلو او فساد زیاتېدو په تور په پرلپسې ډول په ولایتي چارواکو تورونه پورې کوي.
د دا افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو تاسو څوره رسیدل ایس ایم ایسونه حمید الله وطنوال د روزګان له چوري ولسوالۍ لیکي له ولسمه شهیله کوم چې د جنگونو مخه ونیسي ځکه په دې یخنی کې به ملکیان چیرته ځي. مینوال د هلمند له مارجې لیکي که مارجه سقوط وکړي نو جګړه لشکرګاه ته ولاړه، که سنګین سقوط وکړي نو هلمند سقوط وکړ. او کریم د غزنی له مقوره لیکي په هلمند او نورو سیمو کې ناامني د حکومت د کمزوري پالیسي نتیجه ده. خو فیض الله له روزګان لیکي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره امنیتي وضعیت په افغانستان کې خراب شوی دی. دوی بچی او دیش تخ خیشوی لند خبرونه لفرشته جلال زیزخ.
روسیه او افغانستان د قانون د حاکمیت ګړو ځواکونو په تازه عملیاتو کې څه باندې 600 تنه اپیم نیولې دي. بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولې دي. رپورټونه وایي چې د بریتانیا حکومت دا پریکړه ځکه کړې ده چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د زیاتو برخو د سقوط خبر ورکړ سوی وو. د دغه خبر نور جزئیات به وروسته واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په آذربایجان کې د یو د هیواد له ولسمشر او نورو لوړو چارواکو سره به د افغانستان او آذربایجان د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس غنی بنن د آذربایجان له چارواکو سره د همکارۍ یو لړ قراردادونه هم لاسلیک کړي، خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړ سوی. ولسمشر غنی نن بیرته افغانستان ته ستنیږي. امریکای پوځي بوبرګ ډال بچی په افغانستان کې لخپلې پوسټې وتلی او ډیره موده له طالبانو سره سیرونن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته ودرول سي. د امریکا د پوځ په وینا بوبرګ ډال بچی 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل. د امریکا له پوځي خدمت د تیشتي او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي. د ایران د بارنوی چارو وزارت ویلي د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې له خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبرې وکړي. ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق او یمن کې روانو بحرانونو په ارتباط مخالف دریځونه لري او له بحرانه تر لبنانه مخالفتونه څرګند دي. د ایران د بارنوی چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به د سعودي عربستان نوی سفیر په تهران کې په کار پیل وکړي. او په نوې ډیلی کې نن یو الوتکه له یو دیواله سره ولګېده او وری واخیست چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. د هند امنیتي ځواکونو ویاند ویلي چې دا الوتکه د هند د سرحدي ځواکونو وچی د دې هیواد په ختیځ کې د رانچې ښار ته تله. د الوتکې د سقوط دلیل لا نه دی څرګند.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د ولسمشر سفر آذربایجان ته اقتصادي اهمیت لري. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل ولسمشر غواړي چې افغانستان د مرکزی او جنوبی اسیا د وصل نقطه وګرځوي.
د دې سفر مخه اقتصادي همکاري دی په منطقه کې او د منطقې د هیوادونو نخلول دی او د بل سره او د آذربایجان او د ترکیه سرمایدارانو تشویقول دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري وکړي.
د شغل لوکوزی په خبره ولسمشر به د خپل سفر په ترڅ کې د آذربایجان سوداګر او پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د موجوده ستونزو د حل لپاره یو نوی ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندی ازادي راډیو ویل چې د دغه 15 کلنی ستراتیژي په عمل کولو سره به د ترانسپورت، ترانزیت، انرژي او د ځمکې د ویش په برخه کې پرتی ستونزې حل شي. شغلی خوقندی زیاته کړه چې دوی به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لغړو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت په برخه کې یو شمیر تړونونه هم لاسلیک کړي. د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې په میدان وردګ ولایت کې یو سرودیش تنه د غنمو اصلاح شوی تخمونه بزګرته ویشلې دي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل محمد اسماعیل سباون ازادي راډیو ویل چې دغه اصلاح شوی تخمونه د پسرلنۍ او هم د منی موسم لپاره دي. د شاغلي سباون په خبره د دغه اصلاح شوی تخمونو په ویشلو سره به د دې ولایت د غنمو په حاصلات کې د پام وړ ډیروالی راشي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني 15 پوله، یو یورو 3 افغاني او 8 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغاني او 8 پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني او 50 پوله او زر پاکستاني کلدارش 415 افغاني.
له سباون کاکړه په مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص چپ شوي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې اجمل تورمان د انصاف په لټه کې پروګرام وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. دا د بیا حمزه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې. دوستانو دا ونې مو د یو داسې اوریدونکو ستونزې راخستې را چې د ګټې په هدف یو شرکت پرانیسته او خوځ غواړي چې دغه شرکت وتړي. نو د خپل شرکت په تړلو کې لڅ ستونزې سره مخ ده.
زما نوم داوود دی، انجینر داوود. زما مشکل د لغوه د لپاره دی، د شرکت لغوه. خو غواړم چې اخر مکتوب دی چې لغوه کیږي. زما هدف یوازې دا لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم. دا 15 کال دی چې زه د لپاره سرګردان یم. زما او رزم زما کار نه کیږي، دوی نه کوي، اجرات نه کوي. دا خو شرکت ما د ګټه د لپاره د کار کولو د لپاره ما تاسیس وکړه او ما چې وکتل چې دا ګټه نه شو او تاوان موږ ته ورسول. د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم. زموږ شرکت په یو دوه د دولتي ارګان کې ثبت و، پروژه نیول ډېر سخت و، سرمایه غواړي او زموږ د سرمایه کم و، ځکه زما په توانایي کې نه و. یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ دپاره تاوان دی، د دې دپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم. درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان وشو. زما اول کار خو په حساب دا چې جواز ورکوي. اول خو هلته زموږ کار بند و، بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست، بیا ګمرک کې د پلچرخي په لار کې دی، هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې. کارونه یې ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول. هلته مې یو 15 شپږ میاشت هلته کار زما کار بند و. بیا هملته څلور کال زما دوسیه ورک شو. هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو، د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال شو، کریم کونه کې دلته انتقال شوی دی. تا دوه کال کېږي چې دلته انتقال شوی دی. د مالیه دندگان دی یو بخش دلته دی، اوس کار دلته باندې او اخر دوسیه ورکو. سالور کال ورکو او یو کال مخکې چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو. اوس زه غواړم چې دا شرکت به لغوه شي او یو آخرین مرحله دا دی چې یو مکتوب لیکي چې دا په دې مکتوب کې لیکل شوی دی چې دا شرکت کار خلاص دی باندې. زه غواړم چې هغه آخرین مکتوب واخلم چې دا لیکي ولیکي چې دا شرکت کار خلاص دی لغوه دی.
د انصاف پلټکه
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د عوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کې خوده. خاغلی شیرزاد یې پاړه وویل،
د شرکتونو د لغوه پر ثبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوه په اساس هیڅ مشکل نه لرو، په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی. ولی یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي. په لهذا هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي، بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کړو. په لهذا مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینې عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نکړي. په لهذا موږ درخواست کړی د افغانستان ستره محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کیږي موږ ته اجازه راکړي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو. او وروسته مالیاتی دیونی تصفیه کو او لغوه ته ولیګو. په هغه صورت کې چې دغه شرکت وش کولای چې په دعوه طلبانه توګه ټول بانکی حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري صورت حساب مونږ ته راوړي او مونږ چک کو، نو هیڅ مشکل په مالیاتی اداره کې وجود نه لري. ان شاء الله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوه ته لیږل.
شیرزاد صاحب دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورک ول، څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعیا ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو سند ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز دې سره وي او پخواني فایلونه کافي هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي مونږ ته مونږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهېږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی، صرف او صرف یوازینی موضوع هماغه چک د حسابات بانکي د شرکتونو وکړه. دا موضوع حل شي مونږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې دپاره مونږ سره واقعي پاتې دي، دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دویونو تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو د اوري برخه کې، آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی مونږ ته راوړي، نو په اسره وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه مونږ تصفیه کوو او د دې کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم مونږ ته راشي، دوی کولی شي سبا مونږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې مونږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري یو من هیڅ دی یو اداره چې خلک راځي او مونږ ته مالیات ورکوي، مونږ کاري پروسیجر جرونه ډیر زیات ساده کړی دي او مونږ دوی سره همکاري او تر څو چې وشو کولای شي یو خانه تجارت ته سهولت ایجاد کو، خلکو ته سهولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت عواید په صحیح توګه ټول کو، نو ټول عواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي عواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
کوتي عزیز و ویګرکو حاضر کین انشاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټه کې
دوستانو داوا د انصاف پلټه کې د دیو نه خبرونه تر بلې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم. ورځ مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتي: 0992390
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالۍ په هیله مو د دې دیونی راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. دا ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې ښوونځي یا نشته او یا هم هغسې کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د ښوونکو ناسمې ښوونې څخه شکایت لري، ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خو دا چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنیدم د کندهار ولایت نیشلو سالی څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نیشلو سالی کې ستلم پاملرنه وکړي. ځوانان ټول به سواد دي، دا وسنۍ نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول به سواد غټیږي. زموږ مکتب نه دی پاله او بل د بیلابیل ستونزو سره مخامخ یو. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نشول سالي ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پاله. مکتب خو ستا خو دا دی چې پاله سوی نه دی. دا ځوانان مو ټوله دغسې بې سواده غټ کړله. دلته په نشول سالۍ کې چې چا مکتب ویلي، یعنی شپږ سمه مکتب یې ویلي دی، د هغه خپل نوم منې که زده یې او هغه دغسې شوي دي. ما ته خپله چې ځوانو ما پوښتنه ورته وکړله، ما ستا مکتب ویلي بیا دې ولې څنګه جزده بهرا ویلي؟ ول ما مکتب ویلي خو چې کله به ما مکتب ته ته به زه ورغلم، ول ما چې به د هغه معلم به راته رالی یو څو خبرې به راته وکړلې نور به راته وتلې په خپلو چاو به ناست و نو موږ ته هېڅ نه ویل چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې نو که چېرې داسې نیم معلمان وي چې هغه سم معلمان یو شلو سالۍ ته راواستئ دغه مکتب فعاله کړي دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل شي نو دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي او که دا داسې غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې غټ شي باره چې نو په هر کلن نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد دغه د لاس ورانېږي که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نه شي تمام ځکه په ګټه به تمام ستاله په امان شوه.
د هلمند ولایت محمد افغان خبرې کوم. د مرجې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځۍ ټوله تړل شوي دي سوزل شوي دي وروره مکتب شاګردان دومره درس تعلیم ته نه شي تللی خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو بې تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادۍ راډیو ټولو کار کوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام. د السرد ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم یو معلم یم د السرد ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی متدبینو مدیر او سرمعلمینو د هر معلم څخه 200 افغانۍ وګرځولې. زما پیام د ریاست معارف او وزیر معاش ته دا دی چې دا ولې دومره بې بحثاسي ده ولې دومره ظلم روان دی چا ته عرض وکړو چا ته خپل شکایت وکړو مونږ نه څنګه وکړو بیا نه یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو له خوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه 200 د قوس میاشت کښې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار ولی شنوار ہم دہ میں اور سوالی نتا سر پتہ سین داسو تقریبا یو میاشت سره د هڅې مینې په ولسوالۍ کښې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ولسوالۍ ده او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی که نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسنیو سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده حکومت راته په دې مانا څه نه دي ویلي. هیله کوو د ازادۍ راډیو چې زمونږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ د راډیو طرفه غوډې نړۍ ته نشر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم. محمد عارف وفای یم له کامې څخه مې اړیکه نیولې. دا چې د معلمانو په حق کښې هېڅ کوم بدلون نه را ځي د دې معلمانو دغه معاش بېخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هېڅ ګزاره نه کېږي. تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال 8000 افغانۍ معاش دغه معاش واخلي دا کور کښې ماشومانو ته جامې کړي لباس کړي ډوډۍ کړي څه شی کړي او زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلې زلزلې غورځولې دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم. نو زما چارواکو نه پرې احترامانه خواهش دا دی چې کوم یو ګروپ را ولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو څه کومک وکړي. وسلام. به احترام په مخه مخه شي.
السلام علیکم. زه عیسی محمد کندهار د ښار د لسمې ناحیې اوسېدونکی یم. لومړی د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاست معارف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې ناحیې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړې یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچردانۍ راوړې کنی محرومم دي کنه راوړې. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کښې یم. د خواشینۍ سره په تېرو 10 کلونو نه تر اوسه په نورستان کښې نجونو تعلیمي وضعیت خراب حالاتو سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نه شتون له امله اکثریت نجونې خپلې زده کړې په پاکستان کښې مخته وړي. د معارف وزارت چارواکو نه هیله کوو چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام. ډېر ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان چې د روزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د تعلیم تربیې کچه پرمخته صفر حالت رسېدلې د موږ د لوړو مقامات څه دا هیله لرو چې په دغه اصلی تفتیش وکړي معلومات وکړي. دا د ګیزو د ولسوالۍ شاګردان ګرده بې سواده پاتې دي 100% کښې په 100 کښې 90% بې سواده دي 10% هېڅ هغه ټولګۍ ته ورځي برته را ځي.
بله دوستانو ستاسو گلیم و آوری دلی البته نور آوری دون که هم تقریبا ورد شکایتونو کلیدی خو ده دیل پر چی نور موضوعاتو هم زای پاتسی هم دوم رو مورا واخستل. دوستانو ده پوهین وزارت چارواکی هم تردیر دغستون زیمنی او دلیل پا هیوات که نامنی او ده بودجه کم والی یادوی شای تاسو با هم خبری است چی ده افغانستان ده پوهین وزارت ده پوهینی که چی ده لورول پا هدف یو میلی پروگرام پل کرده چی مالی مرسته نریوال بانک ورکوی. ده پروگرام هم ده ستاسو ده ویل سو ستونزو ده حواری لپاره پا پام که نیول سوی وقو اوز بوگرو چی ده پروگرام تروسه ده ستونزو ده حواری لپاره کومی لست راورنی لرلی دی ده او چو نوری پشتنی زمجامکار رحمت الله افغان ده پوهنی که چی ده الوراولو ده میلی پروگرام ده مرستیال دکتر امیر محمد سخه کردی پگرده بای وارو
او ده پوهنی ده که چی ده الوراولو میلی پروگرام ده ده 2003 کال که شروع سوی ده او ده ده بانگ جانی په مرسته باندې مختزی
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتبو په شاوخوا کې یا مکتب نه لري یا باندریوال یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعضې نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د 2000 په شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیونه ډالر کومک
او په کومو برخو کې تاسو لګولي دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتبو جوړول دي او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئ د درسي لپاره هغه بخش کې دي او بله د تربیې معلم بخش کې ده او بل نورې چې ده د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعضې کسان ورته بخش کې نیولي دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګرېوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه چې ده امنیتي ستونزې دي چې مکتب اکثره ځایو کې امنیت سم نشته ده. اکثر از ایو که مکتبونه چی دی مثلا ده بودیجه ده کمبوت لواجه نه منگا نسو کولا را چه مکتبونه پا دیر نزدی منطقو که ار کلیتا جول کو ده بلا سوزه ده یعنی لک فاصله دیره ده ده خپلا شاگردان ده لره فاصلو تا لره فاصلو نرازی او مکتب تا سی ده بیا خصوصا پا جنکیانو بانه دیر دیر تاثیره چه لره فاصلو که نسو کولا چه لارستی او مکتب تا دا بلست آمان آتخو کسی لری لری صحیح دید کیفیت تر معلم مورتا محایا کو دا بلست نور تسی آغا سنزی دیش آغا منگا کولای سوسی برود زمان سر حل کو دا سی اوم دا سنزی هم دا دی فاصله لری والای دا او دی امنیت مشکلات.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد وچې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده. وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډېرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هېواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ پخپله هم د پوهنې په څېر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومان د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپلو ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سی کر احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې د وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنوشت بولی نو ورور وطن جوړ کا. دو کار دی په دو کارو کې یو کار وکړه د مخ قبول ده یا امنیت راوله
خواري دي نه مزدوري دي نه للوغي دي مرسو خو یو 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 امنیت راوله بس دی مخ قبول ده او که امنیت نشه راوستای وروره یو یو خواري خلکو ته پیدا کا خلکو ته غریبانان دي خلکو ته خواري مزدوري پیدا کا امنیت مرا ولیس خبر نه دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزدوري یو روزگار به خلک وکي او کبه امنیت راوستای شي روزگار دی نه دغه دوه کارو دي یو کار وکه بس نو رښتیا ترې شي جوړي او بل دی امنیت په باره کې کرښتیا ته امنیت راولي وروره رئیس جمهور ته دی ما دا پیغام د نو ته په کلیو په باندو په پولیس وکي کې مالی پولیس زیات کا چې مالی پولیس نه یې شي ار څومره قدرت یې او کې نه امنیت راوستای شي نه د قدرت تیر خبره ده چې په ار کلی کې دی مالی پولیس جوړ کو په غلاکه کې امنیت ته په غلاکه کې خیر ده نو که دغه دی ما سوال قبلیزي یا رښتیا ته اوري وروره دغه مالی پولیس په هر کلی په هر ولسوالۍ کې جوړ کړي ان شاء الله او رحمان چې الله تبارک و تعالی امنیت یې دغه دی ما پیغام ده والسلام خدای تمام
ما پیغام ده دی چې اشرف غنی باید افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سخت شي وکړي او باید افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید رشوتو او دغلا او مخه ونیسي دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پېښوم والسلام
السلام علیکم خادم مرزا نه فراه ولایت سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکون کې اوریدل کوم علي دا ازما نظر د ټاټي پروژه په اړه دا ډېر پر یو بیر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژه لاسټیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیری د ترکمه هند او پاکستان ته مګر یو خبره ستاسو دی او د امنیت اندیشمن یم زما له نظر دا به تر سره نشي دا پروژه ولی طالبان دې په څو ډلو وویشل سهارې به خپل د مادي مشکلاتو زلاري چې ما ته پیسې نه را کړې بولې ما ته ویني را کړې زم دا وباره دې مخنیوي وشي څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه په لسه یو د پی پراکسه وي د کمی وادو پی په نه یار سړی خپل په مخ باندې وقف شو لار سړی خپل په ګټه باندې دا اوسپن په خاطر خرڅ کړو یو وړل دا به هم زما غره کم سر ته به ونه رسېږي که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو یو د خوش خبري خبري ولی ډېر افغانان به لاس په کار شي په دې کې به مصروف شي دا مې نظر ده نه چې السلام علیکم
السلام علیکم زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم د کندهار په ښار کې په داخل د ښار کې کوریچی منګیان او لوټ پخیر ستانه او چاپیریال یې څه څه دی خاصه چې دا د ښار څخه وباسي مننه تشکر
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ زلشتن د کلت زحمت کوم زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه زموږ سره ورته زموږ سره خرابې او زموږ د کلي بندونه ډېر خرابې او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خرابې اشرف غنی صاحب دغه برابر کلي موږ سره مرسته وکړو سلام
وعلیکم السلام محترم دوست ستا پیغام مو دته خبر کړ هله منه يم چې اروند مسولین اوریدلې وي په دې سره مو د نن ورځې د خبرونه وخت هم پاتې ورسید د خبرونه په پای شي بو د پیغام سپتون کې د سکا شمیرې درته اعلان وو د سرویل کې او د خپل سیمې ستونزې سره شریک کړی چې مسولین ته ورسو د نورو تماسونو په هله مو تر بیا پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
مجنون دمینه
دی منظر کې څنګه ښکار وګورات ماتا زمان هنر دے ہنر کے سنگ خاص